كان وقدم منابردونکو او کتونکو ستړي مشي السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. د دې خبری خبرونه قربانی وګ مجالوان
او زو شویب زاده
تاسو ټول ته هر کلی وایو. او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې په احتجاج ناست مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د حکومتي ګوند د غړو سره خبرې اترې یو وار بیا ناکامه شوې دي.
او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مخالفه سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د لیدو وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې پاکستان پوځ ویان د بیان په غبرګون کې ویلي چې د دغه بیان له امله ښکاره کیږي چې پوځي ادارې د حکومت پلوي کوي او دوی له داسې نه دي کول پکار.
اخوا د خبریارانو د خوندیتوب نړیوالې اداروي پاکستان کې په تیرو 1100 کلونو کې د سرو نه زیات خبریالان وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې د وژل شوو خبریالانو یو قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې وار په وار تاسو باندې کوم څه ملګري اوسئ. اول هم درته باندې کوم خپل لومړنی رپورټ.
اردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپل غوړې قدرمن اردونکو په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد چې کوم احتجاج دی هغه روان دی. نن په دغه احتجاج کې بیا یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو برخه اخیستې وه. بیا په پاکستاني مطبوعاتو کې داسې رپورټونه هم راغلي وو چې د پاکستان حکومت مخالفه لوی سیاسي ګوندونو ویلي چې دی په دغه احتجاج کې د دوو ورځو پورې برخه اخیسته هغه اخیستې ده. هم نن بیا د مخالف ګوندونو چې کومه د خبرو اترو لپاره رهبر کمیټې جوړه شوې ده هغې د حکومتي کمیټې سره ناسته هم شوې ده. د حکومتي کمیټې مشري د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک کوي، او د رهبر کمیټې مشري د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اکرم خان دورانی کوي. زو اسلام آباد ته دا وخت د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب موږ سره راغلی دی. په اسلام آباد کې سره روان دي، څه شوي دي، د ستمه ده دغه ټول تفصیل ته. او پیر صاحب په خیر رالی. ډیره ډیره مهرباني پیر صاحب. لومړی کرا ته دا وایي چې نن د دغه احتجاجي ناستې یا ازادۍ مارچ دویمه ورځ وه، تیره ورځ یې لومړۍ ورځ وه، په نن او پرونۍ ورځ کې د خلکو په موجودګۍ کې څومره بدلون راغلی، څومره خلک وو، او بیا د کمو کمو سیاسي ګوندونو مشرانو نن ویناګانې کړي د ازادۍ مارچ ته؟
بالکل شهزاده صاحب، کوکتلی شنو نن درم ورشوا د دې احتجاجي نرس یا غونډې کم چې د مولانا فضل الرحمن په قربتوب کې اسلام آباد کې پېښور مور نومې علاقه کې ناشته. د جمعې په ورځ قافلې راتلل شروع شي، او د جمعې په ورځ عوامي نشتلګون مشرف سنجر ولی خطاب هم کړو، او بیا مولانا فضل الرحمن تیر ورځ دې غونډې ته خطاب کړو، او هغه د دوه ورځو مهلت ورکړو کم مهلت چې سبا له ختمېږي چې ګنې وزیر اعظم او حکومت پې خطر شي او وزیر اعظم استعفا ورکړي. نن ټول ورځ چې درنه کې مونږ په خپله سولې د هغه داو چې د مولانا فضل الرحمن پلویان خو په ډېره لوی شمېره کې اوس هم ناست دي. مونږ ویلي چې زموږ د سترګو لیدلې حال دی چې د زرګونو په شمېره کې ناست دي، او هغې سره مونږ ولیدل چې د مولانا فضل الرحمن نه علاوه بیا جنډې او کارکنان ډېر په نظر راتلل سټیج باندې. البته دا و چې نن د قانون مشر آفتاب شیرپو تقریر کړی دی، د استعفا غوښتنه کړې ده، د ختمېدو د انتخاباتو دغه شانتې د پی ایم ایل ان لیډران هم خطاب کړی دی، د عوامي نشتلګون هم، او بیا څه شېبې وړاندې یو ځل بیا د احتجاجي نرسې ته خطاب وکړو، او هغه دا خبره وکړه چې حکومت باندې تور لګولو چې حکومت پر زمون لارې نشي او موږ مخې پر خودو ته نږدې او څنګه کنټینر کې لارې بندې قبل مولانا فضل الرحمن دا تور لګول او تازه تکنیک چې حکومت چې
پیر ولایت شاه سپستاسو
خو د خپل راتلون کې تګلار بار کې هغه چې رهبر کمیټې چې دا شي نه شي او زیاتر امکان دار شهزاده صاحب چې سبا لا ختم شي د دوه ورځو نو بیا مونږ
پیر صاحب تاسو آواز لږ قطع کیږي شروع کې آواز تاسو لږ سم وو اوس آواز ډېر نیم نیم راځي مونږ یې سم ناورو پیر صاحب تاسو زما غږ اورئ ښه د پیر صاحب غږ مونږ ته نه راځي قدمونه اردونکو مونږ کوشش کوو چې د هغې سره بیا رابطه وکړو څنګه چې تاسو واورېده چې نن په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش ته مولانا فضل الرحمن تر څنګ نور یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې کړې دي په هغه کې هغې ذکر د آفتاب شرپا وکړو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د مشرانو ذکر یې وکړو بیا وایي چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو پکې هم وینا کړې ده او ماښام ناوخته وایي چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی هغې یووالې بیا وینا کړې ده وغې تور لګولې دی چې موجوده حکومت چې کوم دی نو دوی د دې لارې نیسي ځای په ځای کنټینرې لګولې دي او د رهبر کمیټې چې کومه غونډه نن شوې وه د حکومتي ډلې سره په هغې باندې خبره کوله وږمه موږ به یو څو شېبو کې بیا پیر ولایت شاه صاحب سره رابطه کوو او د هغې نه به ځان خبرو چې د مولانا صاحب چې کوم وروستۍ خبرې شوې دي د هغې غټ یا مهم ټکي سو پیر صاحب تاسو ته یو بیا په خیر رالی وایو تاسو زموږ غږ اورئ
جی
جی شیخ صاحب تاسو آواز مصفاده تاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب د تازه وینا ذکر کو چې هغه تازه وینا کړې ده هغه مهم ټکی سو
بالکل یو خو هغه خپل لغه مطالبه وکړه چې بلکې الزام یې لګولو چې موجوده حکومت غیر آئینی دی او وخت پری دی عمران خان او سوکې دی پریګ دی او دوی دې ته نه مجبوري چې دوی غني سخت اقدام واخلي تیر روز مولانا فضل الرحمن دور وزه میاد ورکولو حکومت تا او اغا میاد سباله چکم دی اغا محلت سبا د اتوار پر روز مسخوتن ختمی گی او مولانا فضل الرحمن دا موی چه د دوی کم نه سیاسی نه مخالف سیاسی گوندونو باندگرد رهبر کمیتی دا اغیبا دا پریک لکی سباله او بیا با اغویو متفقه تگلارا اعلان کی دی احتجاجی خلکو ته چې کوم په احتجاج کې ناشتي نو دغه د مولانا فضل الرحمن چې کوم مهم ټکیو د دین علاوه نن دغه غونډه ته آفتاب شیرپو د کامی وطن پارټۍ مشر هغه وینا کړې ده او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناګانې کړې دي
پیر صاحب نن بیا د رهبر کمیټې د مخالفه ګوندونو چې کوم رهبر کمیټې د داغې او د حکومتي ډلې غونډه هم شوې ده پاکستاني مطبوعات یو شمېر خبرونه ښایي د رهبر کمیټې له خوا یو خبره کیږي د اپوزیشن یا د حکومتي چې کوم ډله ده د دفاع وزیر پاکستاني مطبوعاتو ته په یو پریس کانفرنس کې جدا خبره کړې ده په دغه ازادي مارچ کې چا د دغه غونډې څخه خبر وکړه یا تر اوسه پورې د دغه غونډې چې کوم معلومات میډیا ته مخې ته راغلي هغه زمونږ اوردونکو سره شریک کړي
بالکل شعیب صاحب دوانو کمیټیان یعنی حکومتي کمیټه هم نن پریس کانفرنس کړی دی او چې کوم د مخالف ډلو رهبر کمیټه دا اغیم پریس کانفرنس کړی دی او ډېر مهمه خبره هغه کې مخې ته راغلي دي کو وکټل شي نو د حکومتي کمیټه چې اول اغوی د وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کړې ده او بیا دغه نه پسې پریس کانفرنس وکړ هغه چې کوم مشر د پرویز خټک یو خو هغه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه چې کوم ده هغه رد کړې ده هغه چې دا غیر آئینی ده در سره اډومون مننه بل خبر هغه دا کړې ده چې مولانا فضل الرحمن تیر ورځ کامی ریاستی دارو په ځد چې کوم دی دغه د بدنامولو کوشش کړې ده فورس طرف ته راغی اشاره وا چې هغه په ملکی سیاست کې راکاګل دي او پر خټک دا وی چې خلک را پارول دي مولانا فضل الرحمن د ریاستی دارو په ضد باندې نو دوی دا فیصله کړی دا چې په دغه تور به مولانا فضل الرحمن خلاف کاروي لپاره دوی عدالتونو ته ځي د ګل پروز باندې پر خټک دا وی چې د ګل په سحر د دوی کیس تیار دی او دوی به عدالت ته ځي خو ورسره دا ویلو چې کوم لوزنامه مولانا فضل الرحمن ګوند دوی سره کړی دا یعنی په پېښور موړ کې د ناستې کوغه دی ما تکړه نو حکومت بر دوی خلاف سخت کاروایی کوي نو دا درې مهم خبرې چې کوم دی دا خو حکومتي کمیټې نن اعلان کړی دی بل خو ته شیرزاده صاحب چې کوم نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټې دا هغه تقریبا 100 ساعتونو باندې ګډه یو وګړه غونډه شوې ده او بیا وروسته راغې چې کوم کنوینر دی یا رابطه کار دی اکرم دورانی هغه دغه تفصيلات شریک کړل او هغه دا وویل چې د دې ناستي یا د احتجاج مخ پړوند بوتلو لپاره نن دی ټول سیاسي ګوندونو حکومت مخالفه ګوندونو غړو خپل تجاویز ورکړي دي او دوی بنن د خپل مشرانو سره کینی او بیا به هغه تجاویز دوی سباره دوباره رهبر کا بیٹه تړوند کوي خو هغه چې کوم زیر غور لفظ استعمال کړل شي نو دوی په غور کوي نو هغه وی چې مونږ یو په دې خبره غور کوو چې ټول مخالفه ګوندونه د پارلمان نه د صوبایي سمنونه استعفا ورکړي او تجویز داده پکې بل هغه تجویز دا یاد کړو چې ټول ملک مونږ په یاجام کو درېم تجویز هغه دا یاد کړو چې ټول ملک های ویز اول ویل وی سړکونه اول ویل وی روډونه دا اوتړو او کوم مکمل شټر ډاون کو دا تجاویز مخه تراغلی دي خو هغه ویل چې مونږ د وزیر اعظم عمران خان په استعفا باندې ولاړ یو او کوغی حکومتي کمیټې مونږ سره خبره په دې باندې نه کول غواړي مغیتا اړو دراتلو اجت نشته دي د سره چې کوم ډیره مهمه خبره شهزاده صاحب اکرم دورانی کړی دا هغه دا کړی دا کور دي صورتحال ناغو ویلو چې کوم یو غیر جمهوریت قوت ګټه تر لاسه کول او هڅه وکړي او پدې کې هغه دا څه هڅه وکړي چې ګني غیر جمهوریت کاروایو کې نو هغه چې ټول مخالفه ګوندونه به بیا د غي په ضد را پاسي او د ټول سیاسي ګوندونه به بیا د غي خلاف ولاړ وي او دې کې بیا چې کوم سرچینه دا وی شعیب صاحب چې په دغه غونډه کې یعنی د رهبر کمیټې غونډه کې مسلم لیگ نواز پیپلز ګوند او عوامي نشتل پارټي د دوی غړو د مولانا فضل الرحمن د هغه تجویز مرسته نه کړي چې ګنې دی چوک ته لاړ شي یا دوی ډیر ورځې پورې د غدرنا جاری وساتي خدا خبر چې کوم دی دا تدې تصدیق نه کیږي دا سرچینې وایي چې د درو ګوندونو د ډیر ورځې لپاره د درنې مخالفت کړی دی چی
ښه پیر صاحب اوس اخیری پوښتنه لن شانت جواب را لاله کې هغه دا چې دغه تا نندرم او رسنګ چې تاسو وې دا د مظاهره کوونکو به دغه چې کوم مخالفه نه سیاسي ګوندونه دغه د مشرانو موټ څنګه دی او تیر ورځ پکې د پاکستان د پوز بیان ځنې خبرې کړې وي پاغه بیا مولانا صاحب ډېر سخت خبرګون خو دلیو نو د هغه بیان روستو آیا د پاکستان د پوز لخوا بل بیان راغله کنه درغله او په درېم ورځ باندې د دغه مظاهره او مظاهره کې د برخه اغستونکو بیا د مخالفه سیاسي ګوندونو د مشرانو موټ څنګه ښکاری سبا د س تما کې دی شي
شهزاده صاحب نن چې موږ سولې دلنو دا خلک اوسم د زرګونو پښمره کې دي د فضل رحمان د پټه خلک پکې ډیر دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کارکونان راضي خدای یو خبره مهمه ده چې د کارکونانو په سطح باندې نه د پیپلز پارټي نه د مسلم لیگ نواز نه د نورو پارټیانو خدا دې چې کوم خلک ناست دي هغه په جذبه کې دي او هغه ډیر د دردې سره چې کوم نه هغه وی چې موږ به د مولانا سره کوم کې هغه به منو او موږ مناستو بل چې کوم ذکر تاسو د آرمی د فوج د ویان د خبرې نه بعد کو هغه نه خو صفا ظاهر شوه دا چې هغه کې بیا مولانا فضل الرحمن کوم عکس العمل مخ ته راغلی دی نو هغه د پته لګي چې دا وخت ډیر د تناو ښکار دی خاص کار د مخالفه ګوندونو ترمنځ او د فوج ترمنځ او بل نن حکومت هم د دې غندنه کړې ده حکومت هم د فوج ملاتړ کړې ده مرسته کړې ده او په مولانا فضل الرحمن باندې د ریاستي ادارو د بدنامولو تورونه لګولې دي نو دا څه لګي تر دې د مپورې چې د پاکستان د فوج دا وخت دا غی چې کوم توله ده یا دا غی چې کوم مرسته دي نه موجوده حکومت تحصیل دي او په ښکار ده څه لګي چې هغه د مخالفو ګوندونو د ناست نه ډیر خوشاله نه دي
پر سب ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو
مهرباني
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه دا غدر منابریدونکو تاسو د اسلام آباد نه نیخ په نیغه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د نه سیاسي ګوندونو لخوا دا وخت چې کوم ازادي مارچ په نامه د احتجاج په حق له تفصیل واوریدو په دغه احتجاج کې روستي تفصیل اوریدو وروسته اوس هم هغه مسلې اړختبلا شو په کوم باندې چې مولانا فضل الرحمن سخت خبرګون خودلې دي او د میډیا سره خبرو کې د پاکستان د پوز د ویان د بیان په خبرګون کې مولانا ویل دي چې دغه بیان خای چې پوزي ادارې چې دي دا وخت هڅه کوي چې د حکومت په لويخ کار کې او دوی له داسې نه دي کول پکار په دې حق باندې پوره تفصیل باندې کوي د اسلام آباد نه د جیوه خبریال الیاس خان
د ڈی جی ایس پی آر هغه بیان چې پوز یو بے پلوه اداره ده او زمونږ ملاتړ همیش له یو منتخب حکومت سره وي ته په ځواب کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دي چې ڈی جی ایس پی آر د خپل بیان نه پوز جانبدار جوړولو هڅه کړې ده کومه چې نه و پکار د ده ویناوا چې پوز د خپل ځان په سیاست کې نه را لړي او ځان دې د سیاست نه لرې وساتي
ان بیانات سے نہ ہمارے عزائم تبدیل ہوتے ہیں نہ ہمارے ارادے تبدیل ہوں گے نہ ہماری تحریک تبدیل ہوگی
د او ایچ دا رقم بیانونه نه خو زمونږ عزائم کمزور کول شي او نه بمونږ د خپل دریز نه رست شو مولانا فضل الرحمن او ایچ د راتلونکو تګلارې په اړه به نن د مخالف ګوندونو رهبر کمیټه په غونډه کې خبرې اترې کیږي یاد دی وی چې ڈی جی آئی ایس پی آر د مولانا فضل الرحمن د جمعې په ورځ آزادۍ مارچ کوونکو ته د وینا په عکس العمل کې یو شخصي ټلویزیون ته ویلی وو
چې فوج ایک غیر جانبدار اداره ہے ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری سپورٹ ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہے
پوز یو غیر جانبدار ادارہ دا او د سره کم یو گن سره نه د ولاړه او مولانا دی او ای چې د کوم ادارې خبره کوي د د ویناوا چې مسلې په سړکونو نه حل کیږي د ته په جواب کې د مسلم لیگ نون یو سینیئر غړی احسان اقبال هم په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلی چې دا بخوا چې ڈی جی آئی ایس پی آر هم دا رقم بیان په کال 2014 کې هم خپور کړی وو کله چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک د هغه وخت منتخب حکومت پر ضد احتجاجی ناس تکڑے وا چې له وجې د چین د صدر د پاکستان مهم سفر ځنډول شوی وو ډیوا ریډیو سره خبرو کې وتل سړنکار امتیاز عالم وایي چې د مولانا فضل الرحمن او ڈی جی آئی ایس پی آر دی بیانونو نه هر څه په ډاګه شول او هغه دا چې
اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ جو دھرنا ہے یہ بنیادی طور پر سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہے بلکہ سلیکشن کا وہ انتظامی ڈھانچہ ہے جو انتخابات کو آگے پیچھے کرتا ہے یا نتائج برآمد کرتا ہے
آزادی مارچ یا دھرنا صرف دا سلیکٹڈ وزیر اعظم پر زد نہ بلکہ دہاغ اداروں پر زد ہم دا سوچ انتخابوں کے گتے وہی اور دخبل خواہ حکومتوں جوڑوی اور انگوی دا اوی چے سرنگا پٹول گوندیز غونڈا کی ویلشی ویو چې انتخابات ته سمدستی وکړل شي خدا دې د پوز په نکرانۍ کې نیوي نو دې غونډې هم ټوله خبره په پوز واچوله امتیاز عالم زیاته کړه چې پرون وزیر اعظم عمران خان گلگت کې یو عوامي جلسه کې چې د ټولو مخالفه ګوندونو پر ضد کومې خبرې کړې دي نو دې نه خو دا ښکاري چې حکومت کومه مسائلتی کمیټی د مخالفه ګوندونو سره خبرو اترو ته جوړه کړې وه د هغې اوس رول پاتې نه ښکاري او حالات داسې جوړ شوي دي چې خبره به آخر پوز پلوزي بلخوا نن د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټۍ غونډې نه وروسته وزیر اعظم عمران خان حکومتي مسائلتی کمیټۍ ته د مخالفه ګوندونو رهبر کمیټۍ سره خبرې اترې جاري ساتلو هدایت ورکړې دي الیاس خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام
گران اردنکو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے قدر من اردنکو پہ اسلام آباد کے دا جمعیت علماء اسلام گن پہ مشرے کے دا نہا سیاسی گندنو دا احتجاج یا آزادی مارچ کے دا پاکستان دا گوٹ گوٹ نا دا دغه سیاسی گندنو غڑی ورغلی او په دغه احتجاج کې برخه اخلي په تیرو دوه درې ورځو کې په سوشل میډیا باندې هم بیا دغه احتجاج په حق باندې خلک خپل خبرګون وړاندې کوي کوي خو حکومت یا حکومتي چې کوم غړي دي هغه دغه احتجاج غیر آئینی بلی نو د حکومت مخالفه مشران او بیا سیاسي فعالان چې کوم دي هغه وایي چې دغه کار عمران خان هم
د نواز شریف یو منتخب حکومت پر زد کړو. خو بیا په اسلام آباد کې دغه احتجاج پاک لا چې کملوی نو کې کیږي، هغه دا چې په دغه احتجاج کې د زنانو برخه نشته دی، او یو شمیر سیاسي فعالان وایي چې زنانه د دغه هیواد د نیمې آبادۍ د نیمه آبادی ده، د هغې نمایندګي کې باید چې د په دغه احتجاج کې ښځو هم ګډون کړی وي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوی ریډیو خبریاله رابعه پیر په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د نه ګوندونو د ازادۍ په مارچ کې په زرګونو خلک اسلام آباد ته راغونډ شوي دي. خو د ازادۍ په دغه مارچ کې ښځې سزا نه لري. بل پلو ته د جمعیت علماء اسلام غړی کشور ناهید وایي چې پر ښځو څه بندیز نه دی لګول شوی، او څوک چې ګډون کول غواړي نو یې کولی سي. تېره ورځ ته رپورټونه مخې ته راغلي وو چې اسلام آباد ته راتلونکي د ازادۍ مارچ کې ښځو ته د ګډون موقع نه دی ورکړی شوی، او دا هم ویل کې دو چې پاکستان د بیلابیلو برخو څخه راتلونکي ګوندونو ته دا هم ویل سوي وو چې د دوی سره به څوک شي په دغه مارچ کې ګډون نه لري. په دې اړه چې کله موږ د جمعیت علماء اسلام د غړي کشور ناهید څخه وپوښتل، نو دوی د ډیوه ریډیو سره خبرې کوي وویل
باندې پابندی ده. تاسو ګورئ دي کې زیات تعداد د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا دي، او د هغه خلکو د چرنه دي چې دا یو مکس ګیدرینګ شي. او بل خبره دا دي لکه ښځو لپاره یو خاص انتظامات هم پکار دا، چې یو د لکو د ګیدرینګ دي نو ممکن نو چې په دې کې دونه ډیر زنانو لپاره مونږ هغه انتظامات کړو، ځکه بیسیک چې کوم د هغې ضرورتونه دي، د هغې لپاره واشروم انتظام، د هغې لپاره د خوراک پاک، داغی در رہائش انتظام، دا یو روز پروگرام نو، نو چونکہ داغی دا پر انتظام نشتا نو زکا مونگا آغی تا بیا دراتلو اوم سا داغا ندے ورکا پابندی پی نشتا کو سکرازی نو آغی دا پر دا سی پابندی نشتا چی نن ندے رازی.
دوی زیاته کړه چې کچری حالات سخت سو نو د ماشومانو سره په مارچ کې ګډون کولای شي. تیر ورځ شوزو مطبوعاتي غړو له اړخه هم پر دې خبره سخت ناراضگی شودل سوی و چې دوی د مارچ کورش ته نه پریښودل کیږي. خو برسته د جمعیت علماء اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری له اړخه شوزو مطبوعاتي غړو ته د دغه مارچ کورج اجازه ورکولو اعلان سوی و. بل اړخته پر سوشل میډیا د بشري حقوقو د پارا کارکونکو له اړخه د جمعیت علماء اسلام لاړه شزی په مارچ کې د برخي اخستو څخه راګرځول باندې سخت نیوکی کیږي، او د بشري حقوقو د پاره کار کوونکي ماروي سرمت خپل یو ټویټ کې وایي چې ازادي مارچ ته د کتو ورسته دا خبره خو سرګنده ده چې د کم جمهوریت د پاره چې مولانا صاحب کار کوي په هغه کې د شوزو سزا نهسته. یو صارفه عائشه بلوچ لیکي چې هغه مولانا به څنګه کامیابېدای شي چې فکر لري چې شزی به په ټوله زغوندو کې ګډون نه لري. د جمعیت علماء اسلام په اړه ویل کیږي چې د شوزو په اړه د یو روایتي فکر لري، او په اسمبلیو کې هم کله چې د شوزو د حقونو د پاره څه بیل د منځوري د پاره وړاندې کړل سوی نو مخالفت یې تر ټولو زیات د جمعیت علماء اسلام لاړه په نصر راغلی دی. په کال 2014 کې مولانا فضل الرحمن خپله په پنجاب اسمبلی کې وړاندې کېدونکې د شوزو د حفاظت پر قانون سخت نیوکې کړې وې، او یا غیر اسلامی ګرځولی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام فی گوند په مشرۍ کې چې د نه سیاسي ګوندونو کوم احتجاج روان دی، او پاکستان کې په میډیا هم تود بحث شروع دی، او هغه مطبوعاتي ادارې کوم چې حکومت پلو دي هغه د غیر آئینی بلی. خو بلخوا بیا هغه ادارې چې هغه غواړي چې د مخالفه ګوندونو غږ هم نشر کړي، هغه بیا دغه احتجاج ته لږ ډزې هم ورکړی دی. په سیاسي مباحثو کې بیا یو تود بحث دا هم روان دی چې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د دغه احتجاج نتیجه به سره وزي. په پېښور کې د ډیوه ریډیو څېړنکار اسماعیل خان صاحب هم په دې باندې د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو واشنگټن ټو خیبر خبرونه کې خپل نظر وړاندې کړو، تفصیل شریکو.
ما ته لګی دا سي چې دی کې د اختلاف چې کوم مخالف ګوندونه دي په دې کې په دې باندې سلسله نظر راغلي چې ګني دا ټول دی یرغلو کې په پارلمان دی ورشي یا پرائم منسٹر دفتر باندھے دور شیو سنگ چے مولانا سے بھی لوگ ہم گرفتار ہو اور دور از ٹائم ممبر کرو مسلم نواز او پیپل پارٹی او انیشیٹو عوامی نیشنل کو نمبر سر پدی کی اگلی پدی حق کے ندی چے دارنگ سگام دے پور تک چے پکم دے کو سیدی پاڑو دے تدی ندی دا کسان نور مخ کے لاڑشی او یو ادیگری حالات تجوشی نو ہگے دی دا پرس کنفرنس تو ہمارا دا چھو لگے دے چے بس خبر پدی باندی دا غشوا چی دی با دا چکم خبر مخی تراغلی دی چی آیا دی دا سمزون اٹھول استفاہ ور کی یا احتجاج لارے اختیار کی پٹول ملک ملک کے دننا خاورون بند کی لارے بندی کی بازارون بند کی دا یو سو تا جزیر مخی تراغلی دی خدا مگا دا انتظر پا استلاح کے
مقصد یو دے او د وزیر اعظم استفادہ دویم مقصد انتخابات تی او دریم مقصد چې آرمی یا پوسټ دی انتخابات نه بهر بادشي او جمهوری دارو ته جمهوری کارو کې وغه به غواخو مو کو اسماعیل خان سے ویلی تمام غیر جمهوری قوتوں کو خبردار کرتے ہیں وہ تمام غیر جمہوری قوتوں تو خبرداری ورکو کچرے دے حالات نے دا فائدے پور تکولو کوشش وکو نو تمام سیاسی گندنوں میں مزاحمت کی ددی لہجہ ددی سڑی دا وینا لہجہ بن نرم و خدا ٹکی خوڑی سخت معلومی کی اسماعیل خان صاحب
نہ زما خپل دو تاسو وې مالک دا مطالبه خپل حکومت ته خپل باندې اسه د غنی اعتراض چې مطالبه دي کوي خو د مطالبه د حصول د پاره کومه لارې اختیاري په دې باندې مسله ده مطالبه دي کوي حکومت خو هغه خو چې تاسو دلته کې نه سوسې تکرونه کوي مخالفت کوي چې سم کوي هغه کوي خو دا چې کوم پورون دي خبره کړې و چې موږ به دې ورته دې چوک ته بوزو وزیر اعظم به گرفتارو ہر گشی جی کندی کنا کی ما تلگی مولانا سے فی الحال اس آواز پات شوی دا نور گندی نو سر پاگی بات
نہ جماعتوں دی دے کے آپشنز دے ورکل یعنی سس کی دیشی مثال پتوگا دا ہیواد ہائی ویز یعنی غٹ سڑکوں بندول بازارونا تڑل پ تمام ضلعوں کے ہڑتالونا یا کار بندیزوں کول او دو صوبائی یا قومی اسمبلی نے استعفا گانے ورکول اے دا چیلنجنگ سیزن دی دا حکومت لپار
خیال دا دی چی تی کول کی غٹ چیلنج چے کم دے دلارے بندول دا دا دې سسټینېبلټی ډېره ګرانی څنګه چې د مولانا صاحب په ترنامه باندې خبرې کړي چې دا به تر کوم وخت پورې څنګه به دا خبر دې مخې توري او اوس تاسو ته معلومه شو چې هغه اوس په مشکل کې دی یوازې پاتې شو دا نور ګوندو او سرپدې کې کم اسکت ما ته نه ښکاري چې وسره وي نو ښه اوس ټول کې غټ چیلنج حکومت ترا پیږي او هغه به همیشه دا خبره کوي او ما په خپل د مولانا صاحب نزل دې مارک نمبر کې چې څو غوډل شو ما ته مولانا صاحب دا سپوږ کړو چې تاسو انتخابات غواړي نو اوسنه غواړي نو په دې دي چې په دې چوک ورته نو خپل تاسو چې کوم اتحادي جماعتونه دي هغه ته تاسو ولې نه چې تاسو مخکې د مولانا صاحب دړو دوم دې روزه نه دا مطالبه و چې خپل اتحادیان دا چې سملور د استفاع ورکی نو هغه و سره یو نه منله اوس بیا نو شریف او سره روان دي چې کله دې را وسو عدالت نه کې غدا خبره کړو چې مولانا صاحب بالکل خبره کړو په کار کې دا منلې وي نو زما خیال دی چې دیږي کوم مطالبه دا هغه کې د حکومت لپاره ټول کې غټ چیلنج دی یا غټ چیلنج دی چې دا ټول جماعتونه مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی د جی یو ایف ول چې کوم دیش پاره کسان دي د عوامي نشل هون پکې ونی کوي دا ټول راون شي او دې استفا ورکی د سمبلو نه استفا ورکی
ډیره مهرباني محترم اسماعیل خان صاحب
مهرباني
دا د وایس اف امریکا دی وایو سات خبری خبرونه ده قدر منوریدونکو د ملګرو ملتونو لخوا په 2 نومبر ټاکل شوی د خبريالانو پر ضد په ګردنړی کې چې کوم تشدد کیږي دا غي د مخنیوي نړیواله ورځ منزل کیږي نو د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره وایي چې په پاکستان کې په تیرو ولسو کلونو کې د سلو نه زیات خبريالان چې دی هغه وژل شوی دی خو تر اوسه پورې د وژل شو خبريالانو یو قاتل ته هم سزا نه دا ورکل چوي په دې اخلا پوره تفصيل راکوي عبدالرزاق په دې رپورت کې
ملګری ملتونه هر کال د نومبر 2 منیټه د خبري اعلانو پر ضد جرمونو کوونکو ته د بخشش نور کولو د ورځ پتوګه مانځي ولی پاکستان کی د جرنلسٹانو د حقونو دپاره کارکون کی تنظیمونه او پخپلا خبریالان وای چی وس هم دوی د گنشمیر چیلنجونو سر مخ دی چې له عملی په هیواد کې د صحافت شوبه اغیزمن شوی ده. په نړیواله کچه د جرنلسٹانو د حقونو او د میډیا د ازادۍ دپاره کارکون کی تنظیم د رپورټرز وداؤٹ بارډر په پاکستان کې میشت نمائنده اقبال خټک ډیو نیوز ته ویل چې په تیرو 18 کالو کې د سلو نه زیات جرنلستان د ترهګرې پر ضد جنگ کې په نخ کې دورستو وجلې شوې دي، ولې ککړ تنانو ته لا تر دې دمه سزا نه ورکړې شوې.
په دې جنگ کې چې کوم فریق دي، که یو طرف ته د ریاست خلق دي، ریاستي خلق دي، او که بل طرف ته طالبان دي، او دې سره سره نور دغه شان دي ګروپونه مافیا هغوی هم پکې لاس لرلو په وژنو کې. او بیا د بدقسمتۍ نه نه ریاست نه د دغه میډیا ادارو داسې ګامونه پورته نه کړ چې دغه ژورنالستان محفوظه کړی شي یا هغه خلکو ته لاس واچولی شي چې چا دا ژورنالستان وژلی دي یا پې ګزارونه کړي دي.
په پاکستان کې د جرنلستانو د حقونو دپاره کارکوونکي یو غیر دولتي ادارې فریډم نیټورک په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو شپږو کلونو کې په پاکستان کې 33 جرنلستان وژل شوي دي، خو د جرنلستانو په دغه قتلونو کې ککړ یو تن هم د قانون گرفت کې نه دی راغلی. پیښور کې میشت د یو غیر سرکاري ټلویزیون مشر طارق وحید ډیو نیوز ته ویل چې د جرنلستانو پر ضد چې کوم جرمونه کیږي په هغې کې ککړ تنانو ته سزا نه میلاوېدو له امله اوس خبریالان د خپل احتیاط له کبله د بعضې ادارو یا ګوندونو په باره کې د خبر ورکولو نه ډډه کوي.
یقینا چیرې داسې واقع وشي چیرې زموږ یو ملګری هغه ته ټارګیټ کلینګ کې شهید کړی شي یا څه بل نقصان ورسوي او هغه ته انصاف میلاو نه شي، لازمی خبره ده چې په ټولې برادرۍ باندې د هغې اثر پرې وځي. د هغې نه پس بیا دای چې یو سیلف سنسرډ غوندې یو سیستم شروع شي، نو باقي چې کومه کمیونټي ده نو هغې بیا په خپله که چا څوک ورته وایي هم نه، که حق خبره را که رښتیا خبره ده هم دا نه ده پورته کولی، ځکه چې دې نه به بعضې خلک خفه کیږي. نو لازمی خبره چې لاول وی ډیډ رپورټر از نو رپورټر.
د بی سرحده خبریالانو د نړیوال تنظیم د رپورټ لمخه په ټوله نړۍ کې د اظهار د ازادۍ په اړوند د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې پاکستان په یو سل او دوه سلویښت نمبر دی، او د تیر یو کال په مقابله کې په دې هیواد کې د اظهار ازادي نوره هم کمه شوې ده چې حکومت د ښکارا سینسرشپ په وسیله په میډیا فشار اچوي. پیښور کې د خیبر یونین اب جرنلسټ صدر فدا خټک ډیو نیوز ته ویل چې د خبریالانو د حقونو او د هغې د تحفظ لپاره خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې قانوني مسوده پیش کړې شوې ده، او په کار ده چې قومي اسمبلی تر څنګ نورې صوبې هم داسې قوانین راوړي.
دلته په صوبه کې کوم مثال مونږ کوششونه وکړو او دلته یو ښه قانون زموږ په بینیفیټ کې راځي، نو په کار ده چې په وفاقي دا امپلیمنٹ شي او سره سره دغه قانون سازي چې دی دا د نمونه شي د نورو صوبو لپاره، زموږ د بلوچستان صحافیانو وروڼو د سند صحافیانو یا د کشمیر، نو هغوی هلته دم دا قانون سازي وشي او دا شاید امپلیمنٹ شي زر تر زره.
یاد دی وی چې هر کال د خبریالانو پر ضد جرمونو کوونکو ته د بخشش نه ورکولو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د یو قرارداد تر مخه منځلې شي، او دغه قرارداد د اقوام متحد ممبر ملکونه د دې خبرې پابند جوړوي چې کوم خلک د جرنلستانو پر ضد جرمونو کې ککړ وي هغې ته دې د بخشش نه میلاوېدو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر سره د خبرو کولو هڅه وکړه، ولې بریالي نه شو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. قدرمن اردوونکو، تاسو د پېښور نه دغه تفصیل واورید د خبریالانو د ستونزو، بیا په خاص توګه د خبریالانو په وژنو کې ککړو خلکو ته د سزا نه ورکولو پر ضد دغه نړیواله ورځ منځل کیږي. تاسو ته به در یاده کړو چې د خیبر پښتونخوا په شانتې د پاکستان بلوچستان ایالت هم د خبریالانو دپاره په دغه هیواد کې خطرناک ځای دی. دغلته په تیرو شلو کالو کې 34 خبریالان وژل شوي دي، او دغلته هم حکومتي ادارې او دغه شانتې حکومت مخالف ډلې چې کوم دي یا یو شمیر تنظیمونه یا تنظیمونو مشران هم وخت په وخت خبریالانو ته دړکې هم ورکوي او یو شمیر خبریالانو باندې بریدونه هم کړي دي. په بلوچستان کې د خبریالانو د مشکلاتو په اړه تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
پاکستان په بلوچستان ایالت کې په تیرو دوو لسیزو کې 44 خبریالان او په رسنیو کې کارکوونکي وژل شوي دي. په کوټه کې د بلوچستان یونین اف جرنالست په نامه د خبریالانو د اتحادیې مشر ایوب ترین وډیواته وویل په هدفي وژنو او نورو پیښو کې د دې خبریالانو ژوند اخیستل شوی، خو تر اوسه پورې د یوه خبریال و کورنۍ ته هم انصاف نه دی ملاو شوی.
دوو لسیزو راهیسې، یعنې بلکې د هغه څخه هم زیات وخت کېږي چې په بلوچستان کې د امن او امان چې کوم وضع ده هغه ډېره زیات خرابه ده، او بیا په خاصه توګه دلته چې کوم تنظیمونه دي، که هغه مذهبي تنظیمونه دي که هغه سیاسي تنظیمونه دي، په دې کې ځینې پټ دي او ځینې ښکاره دي، نو د هغه له وجې د امن او امان چې کوم صورتحال هغه زیات خراب دي. او په دې ټول صورتحال کې زیات چې کوم کمزوري طبقه چې موږ ورته ویلی سو هغه خبریالان دي یا صحافت دي، ځکه چې په تیرو دوو لسیزو کې شاوخوا 44 خبریالان وژل شوي دي. هغه کې په 26 داسې خبریالان دي چې هغه په ټارګټ کلینګ کې، یعنې په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. یعنې داسې نه دي وژل شوي چې هغه خدای دې نه کړي په یو دماکه کې ووژل سو، هغه په نشه شوي دي، یعنې په کور ورغلي دي، دفتر ته ورغلي دي هغه خلک دي. نو لیکن د بده مرغه تر اوسه پورې خبریالان چې دي په بلوچستان ایالت کې هغه محفوظ نه دي. کم خبریالان چې ما در وښول چې هغه وژل شوي دي، د دوی تر اوسه پورې اف آی آر یا مقدمې نه دي در شوي او نه هم د دوی قاتلان نیول شوي دي. او بله د بدبختۍ خبره دا ده چې د دوی وارثینو ته چې کوم معاوضه ورکول کېدل هغه هم نه ده ورکول شوی.
د بلوچستان ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی وډیواته وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې یوازې خبریالان نه دي وژل شوي، بلکې د ترهګرۍ په دې جنګ کې 6000 پاکستانیان وژل شوي دي. د ښاغلي شهوانی په وینا په تیر یوه کال یعنی د دوی د حکومت په وخت کې کوم خبریال نه دی وژل شوی او نه د انصاف د غوښتنې لپاره د خبریالانو د اتحادیې له لوري څخه له دوی سره تماس نیول شوی.
ګوره تیر شل کال چې په پاکستان کې چې کوم د دهشتګردۍ لړۍ راغلی په هغه کې تقریبا 6000 پاکستانیان په دې کې شهیدان شوي دي، او په دې کې جنرل پبلک هم شته، په دې کې جرنلستان شته، په دې کې وکلا شهادتونه، اوس په دې کې زموږ چې کوم سیکورټي فورسز دی پر هغه هم لوی سو، دوی شهیدان سو. نو په دې کې نه چرچ پاته سو، نه په دې کې ماجد پاته سو، نه په دې کې یو ښار پاته سو، کړه پاکستان په دا لړۍ کې راغلی. نو دغه صافیان چې دی هغه هم شهیدان سو. وکم نو بالکل بچی کم شهیدان شوی دی، دغه اف آی آر بچی در شوی و اوس هم په دا کال شکر دی دا یو کال دی واقعا نه دی شوی. نو بهرحال چې ایوب ترین صاحب دی یا کم جرنالست دی، نو دوی دی راسي پر دا حواله چې دی دوی کم گریونسز دی کم خبر ګوره ما سره تر اوسه ژغ نه دی کړی، پر دا حواله د بلوچستان ګورنمنټ سره رابطه دوی نه دی کړی. نو چې رابطه وو کې بیا بنو پوزیشن وګورو هغه صورتحال مطابق ان شاء الله چې کوم ګورنمنټ دی اور زموږ پولیس دی پروسیکیوشن دی ان شاء الله هر کومه پروسه وکړي.
وتلې څېړونکو یو خبریال سید علی شاه اندیشمن دی چې که د خبریالانو قاتلان هم داسې آزاد ګرځېده نو ویره ده چې له نورو خبریالانو څخه به هم ژوند واخیستل شي.
دا د څلور کسان چې په صحافیان خبریالان چې په بلوچستان کې ژوند له لاسه ورکړی دی، د هغو د قتل په الزام کې د شک پر بنیاد هم څوک نه دی نیول شوی. نو د دې معنی دا چې په مستقبل پر روان وخت کې به بیا نور صحافیان هم وژل کیږي. نو زما په فکر سره د یو صحافي مرګ چې دی هغه د ټولنې مرګ دی، هغه د بنیادی انساني حقوقو مرګ دی، هغه د انفورمیشن مرګ دی، هغه د علم مرګ دی.
په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او د حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري موسسي فریډم نیټورک په خپل یو تازه خبره کړي ریپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې د خبریالانو قاتلان پوره آزاد دي او انصاف د نیست برابر دی. په ریپورت کې د پاکستان له مرکزي ویالتي حکومتونو څخه غوښتنه شوي چې د خبریالانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د سخت قانون او پر ایالتي کچه دي حکومتي کمیټې جوړې سي چې د خبریالانو د تحفظ لپاره کار وکړي. له دې سره سره په ریپورت کې غوښتنه شوي چې و خبریالانو ته د ځان د حفاظت د کولو تربیت ورکړل سي. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا کوټه.
دا وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه ده په ټی وی باندې زمونږ خبرونه تاسو کتلی شئ او د دغه ترڅنګ په فیسبوک باندې هم تاسو زمونږ د خبرونه اوریدلی او کتلی شئ. موږ سره ملګری اوسې یو سم د نړۍ د خبريالانو خوندیتوب اداره وای چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د افغانستان چې دی هغه شپږم هیواد دی چې په وژل شوو خبریالانو د کیسونو په لړ کې دا نه قضیه کیږي نه څیړل کیږي. په دې اقلا پوره تفصیل لري د کابل څخه د ډیوه خبریال حقمل روان.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سی پی جی 2019 میلادي کال پر مهال د نړۍ په کچه د هغو شپږو هیوادونو نوم لړ خپور کړی چې د وژل شویو ژورنالیستانو قضیې پکې له څېړنو پاتې دي. د دې ادارې د راپور پر بنسټ سومالیا، سوریا، عراق، جنوبي سودان، فلیپین او وروستی شپږم هیواد افغانستان دی چې د وژل شویو خبریالانو قضیو ته رسیدنه نه کیږي. سی پی جی یا د خبریالانو خوندیتوب نړیوالې ادارې د دې قضیو د نه څېړل کېدو دو لامل هم په ډاګه کړی ویلی دی چې د خبریالانو دی وژنو د قضیو پر وړاندې د هیوادونو سیاسي اراده شتون نه لري. په دې راپور کې راغلی چې په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ په کچه شاوخوا 320 خبریالان وژل شوي او 80% د خبریالانو د وژنې عاملین تر قانوني څېړنو لاندې راغلی دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې ترهرګر او نورو وسلوالې ډلې د خبریالانو پر وړاندې ستر ګواښ په توګه یاد کړی دي. د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټې عدالت غوښتنې د برخې مسؤول صدیق الله توحیدی وایي له 2001 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې نژدې سل تنه خبریالان چې یو شمېر بهرني خبریالان هم پکې شامل دي زیاتره په ترهرګریزو پیښو کې چې کم شمېر یې د شخصي دښمنیو پیښې د خپل ژوند له لاسه ورکړی. توحیدی له ډیوې سره خبرو کې ویل تر نیمایي زیاتو وژل شویو خبریالانو قضیې نه دي څېړل شوي او لامل یې د قانون او عدالت نه پلي کېدل دي.
هغه دوسیې چې باید وڅېړل شي څېړل شوي نه دي. کله چې سروستي ګروپونو مسؤول وي بیا دولت دومره موفق نه دي چې دا ونیسي او محکمې ته پېښ کړي. د همدې له خاطره دي چې ډېری دوسیې همدغسې پسپه درېدلې ده. که چېرې څوک د خبریالانو په مقابل کې جنایت مرتکب کېږي یا تاوتریخوالی کوي دا که مجازات وشي د تاوتریخوالی رقم به ډېر ښکته راځي. متاسفانه د قانون د عدم حاکمیت له امله هر څوک کولی شي خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالی وکړي.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ملاتړې درې مشره فریده نګزاد وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې لاویا زیات د تاوتریخوالي پیښې چې اته یې د خبریالانو د وژنې پیښې دي رامنځته شوې دي. نګزاد وایي که د افغانستان عدلي او قضایي ادارې د خبریالانو د وژنې او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په دقیقه توګه ونه څېړلی شي او راپور یې له اړوندو ادارو سره شریک نه شي، له دې پرته د بیان ازادي له ستر ګواښ سره د مخامخ کېدو په حال کې ده.
متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې تحدید هم ډېرېږي، د خبریالانو پر وړاندې خشونت هم زیاتېږي. هره ورځ خبریالان دي ځکه چې دوی اطلاع رسانی کوي، همدغه دی د بیان ازادي ده. او مخامخ خبریالان نه وینو اطلاع رسانی نه وي، اطلاع رسانی نه وي، شفافیت نشته. اساس دې شي رسالې وژنه دې شي خشونت او تاوتریخوالی د بشري حقونو دومره نقص وشي چې کیدی شي لوی بحران رامنځته شي.
له 2001 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې پلسګونه چپی صوتي او انځوریزي رسنۍ فعالیت لري او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه افغانستان د خبریالانو لپاره له ګواښ ډک هیواد ګڼلی. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انستاګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب VOA Diva News.
دا د وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه ده له هم دوام لري موږ سملګری اوسې یو سوم د افغانستان د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماين په یو چاودنې کې د خوانزي انها ماشومان چې دی هاوی وجل شوې دي په دې اقلا پوره تفصیل لري رپورت کې زموږ همکار شیب زاده
د افغانستان د تخار د والی بیان جواد هجری رسنۍ ته ویلي دغه چاودنه په درقد ولسوالۍ کې د تاریانو په کلی کې په یو سکول په ماشومانو شوي چې د ترلاسه شوو اطلاعاتو له مخه پکې نه ماشومان وژل شوي دي. هغه زیاته کړې د درقد ولسوالۍ تاریانو کلی د طالبانو په ولقه کې دی ځکه ورته د مرستې دپاره حکومت څه مرستې نشي لیږلی. د درقد ولسوالۍ د معارف یو تن د نوم نه اخیستو په شرط امریکا غږ اشنا ته ویلي چې ماین د سړک په غاړه طالبانو خخ کړی او کله چې د ابوذر غفاري په نوم د یو سکول یا ښوونځي ماشومان د رخصتۍ وروستو کورونو ته تلل نو دغه ماین پرې چاودېدلی دی. دغه تن زیاته کړې په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اغستې. درقد د تخار په شمال کې د تاجکستان سره په پوله د امو د سیند په غاړه پرته یو ولسوالۍ ده چې د کوکچی سیند د ولسوالۍ د تخار له نورو سیمو جدا کوي. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو کلونو راسې د طالبانو په واک کې وه خو له تیرې میاشتې په 15مه نیټه افغان ځواکونو دغه ولسوالۍ د اوږدو عملیاتو په نتیجه کې یو ځل بیا د خپل واک لاندې راوستې ده. ګران اردوونکو دا ډیور ریډي د وسوم زو په خبرته په خبر پښتونخوا کې ځایي زمیدار وایي چې دی د غنمو د تخم د کمی سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې یسور زوړان د ریپورتونو هم راغلي چې په خبر پښتونخوا کې د وړو کمی هم راغلي دي. ځایي زمیدار وایي چې مخکې به د پنجاب نه د غنمو تخم راتو خو دا ځلې په دغه باندې د پنجاب صوبې لخوا بندیز لګېدلې چې لامل یې د خبر پښتونخوا کروندګر د غنم او تخم ترلاسه کولو د ستونزو سره مخ دي. تفصیلي حال د ډیبر ریډیو خبريال ریاض حسین په ریپورت کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې د غنمو د تخم د کمی له امله زمیداران سخت ستونزو سره مخ دي او حکومت وایي د غنمو د تخم د پیداوار د کمی له امله هغوی نشي کولی چې زمیدارانو ته سرکاري تخمونه ورکړي. د زمیدارانو وینا ده چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه د غنمو کروندو شروع کیږي خو د پنجاب صوبې نه د غنمو د تخمونو نه میلاوېدو له امله د هغوی مشکلات نور هم زیات شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د غنمو د تخم یو من قیمت د 2.5 روپو نه سکم درې در روپۍ تر رسیدلې دي. پاکستان کې روان کال هم د غنمو پیداوار د ټاکلې شوی هدف نه کم شوی وو. په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه 80% ځمکه باندې غنم کرل کیږي چې پکې زیاتره باراني ځمکې هم شامل دي. په صوبې کې په مجموعي توګه 0.2 میلیون هکټر ځمکه باندې غنم کرل کیږي او هر کال د 1 میلیون نه تر 1.5 میلیون ټنه پورې د صوبې خپل پیداوار مخې ته راځي. خو بیا هم خیبر پښتونخوا زیات غنم د پنجاب صوبې نه راغواړي. په صوبې کې د غنمو د تخم په حواله مو چې کله د خیبر پښتونخوا مردان دلی د زراعت د محکمې ډایرکټر قیوم خان نه پښتنه وکړه نو هغوی وویل چې د غنمو د تخم پیداوار کم شوی دی او د پنجاب صوبې نه د درخواست کولو باوجود د تخم غنم نه دی ورکړی شوی. په خیبر پښتونخوا کې د غنمو د مجموعي پیداوار 40% برخه په تخمونو کې کارول شي او د دې 15% برخه د حکومت لخوا میلاویږي. خو روان کال صوبایي حکومت د کم پیداوار له امله دغه 15% برخه هم نشي ورکولې. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدون کو په پاکستان کې سخ کال د پولیو چکم کیسز دی نږدې اتیا کیسز دغه ریپورت شوی دی، او په خیبر پختونخوا صوبه کې د صوبایي حکومت لخوا د دغه کیسز را روان کېدو وروسته په ټولنه کې د پولیو په حق لا د زیاتې بیداری او آگاهی لپاره چې کوم پروګرامونه دی پای کې هم اضافه راغلی ده، او چار صدی کې داسې یو سیمینارو چرته چې د پولیو په حق لباندې د عامو خلکو چې کوم پوښتنې وي هغې ته د انتظامی چارواکو ځوابونه هم ورکړي دي، او راتلونکي کمپین چې دی په هغې کې به بیا حکومت څنګه کنټرول راولي په هغه انکاري مور او پلار چې دغه مهم ساسکي مور او پلار ته نه ورکوي. نو شاهین افریدی په دې حق لا یو تفصیلی رپورټ را لېږلی دی، تاسو سره باندې کوم.
ټول علاقہ هغه پر ریسپاند ده، نو د ګورنډي یو خو خپل ګورنډي دا فرض جوړیږي چې هغه کم از کم د خپل ماشوم ته دا کتري ورشي.
دا غونډه په چرسده کې د زیلی پولو ټیم لخوا را بللې شوې ده چې پکې انتظامیه په شمول عام غړو هم ګډون وکړو. د غونډه مقصد د سیمې په عام خلکو کې د پولو په اړه منفي سوچ ختمول او پوهه راوستل دي. غونډه کې موجود اعلی چارواکو د پولو کترو اهمیت په اړه راغلي خلکو سره معلومات شریک کړل. په دې موقعه ځینې خلکو په ذهنونو کې موجود د سوالونو ځوابونه هم ورکړی شول. پولو چارواکی ډاکټر افتخار ډیوا توای چې دلته راغلي خلک په خپل سوالونو مطمئن شي، نو هغه به د پولو کترو په اړه د سیمې انکاری خلک هم کانې کړي.
مطمئن تاسو خپل او قتل چې خلکو ډیر سوالونه وکړه، دا یې ذهن کې سوالونه، نو چې دې ځای کې دا کم کس چې په خپل مطمئن شو، نو دې به دومره شي چې سبا به دې خپل کمیونټي کې هم نور ته هغه به مطمئن کړي.
د زیلی انتظامیه شمیرو تر مخه د اگست میاشت پولو مهم په دوران چرسده کې 100,000 نه سیوا انکاریان موجود وو، کوم چې د پولو چارواکو هلو زلو له وجې راکم شوي، او په موجوده وخت کې هم په ټوله ضلع کې 300 د پولو کترو نه انکاریان موجود دي. اسیسټنټ کمشنر چرسده عبدالوهاب خلیل وای په دې غونډه کې هم د پولو ساسکو نه انکاری خلک موجود دي، کوم چې په ذهنونو کې لا هم خدشات لري. دوی خوشبینه دي چې دغه غونډې وروسته به هم دغه خلک د پولو مهم په دوران د دوی مرسته کوي،
اور دې کې هغه خلک هم شامل دي چې هغه د مخکې پولیو کمپین کې سره لږ ډېر ریلکټنسي و د هغې په پارټ باندې. نو زموږ پولیو ټیمونه ورته ناست دي، د هغې په ذهنونو کې چې څه داسې ریزرویشنز وي دي کمپین باره کې، څنګه چې د پېښور هغه یو اپیسوډ شوی وه انفارچونیټلي، نو د هغې اویرنس دپاره ناست یو، او انشاءالله امید دی چې راتلونکی چې کوم کمپین دی هغه به ډېر زیات کامیاب وي.
د خیبر پختونخوا ایمرجنسی آپریشن مرکز شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې لا هم 300,000 ماشومان د پولو ساسکو څخه محروم پاتې شوي دي. دغه ماشومانو کې د 200,000 نه سیوا والدین انکاری دي. هم دغه رنګ په پښتنو سیمو کې د نارینه په شمول زنانه هم انکاری دي. دغه غونډه کې شامل یو زنانه پولو چارواکی سناوای چې د زنانه پوهې د پاره هم آگاهې غونډې اړتیا لري.
کمیونټی ته ورشي دا فیمیل چې کم دي نو اغي زیاتره دا خبره کوي چې زمونږ میل چې کم دي اغي دا پولیو باره کې لکه نه مني، نو دا سیشن پکا دي چې فیمیل او میل دواړه پکې شامل شي، ځکه چې زیاتره دا سي چې ان ایجوکیټډ وی پیږي نه بالکل، نو اغي د پاره ضروری دي چې اغي پیشي.
سرګند دی وی چې زله 400 نه سږ کال د اگست په میاش کې مثبت پولو پیښه راغلی ده. چارواکو تر مخه دغه ماشوم ته پوره ټیکې او پولو کترې نه وی شوې. زیلی پولو چارواکي په را روان وختونو کې هم د یونین کونسل په کچه داسې غونډې پلان کړي کوم کې به چې انکاری خلکو ته د پولو ساسکو اهمیت او ماشومانو صحت په اړه پوهه ورکوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
ګرانوردونکو دا دی ریډیو دا تاسو د 400 کې د پولیو د دغه پوی د اغاهي د مهم فاکلو او د زوم پوزومو کالیفورنیا ته چرته چې تاسو با اوریدلې هم می کتلې هم می چې 1300 هفته راسه په کالیفورنیا کې پولیو کې چور لګیدل دی خو دغلته د سکولونو کې ماشومان ته بیا دور لګیدو په خورستو ځان بچکولو یا ځان غورلو او د خوریدونکو ور د مخنیولو په حق لا تربيت ورکړې شوې ده تفصیل راشد خټک په یو ریپورت کې وړاندې کړي
د کالیفورنیا په مختلفو سیمو کې د 1329 راهسي ځای په ځای په ځنګلونو اورونه لګیدلې د کالیفورنیا د اور بوجون کې محکمې مطابق په ډیرو اورونو تر اوسه ډیر حد پورې قابو مندلې شوې دي او تر اوسه پورې درې تنه مړ شوې کم نه کم وسوا ودانه لنګې شوې او شاوخوا 2 لک اکړ ځمکه د اور لګیدو له کبله متاثره شوې تینه وړاندې په کال 2019 او 2023 کې د ایالت د تاریخ تر ټولو خطرناک اورونه لګیدلې وو کوی وړخته د اور وجون کې محکمه د اور وجلو هڅه کوي بل وړخته په کالیفورنیا کې ځای په ځای مدني ټولنې هم په اولس کې د پوهې خورولو په غرض کمپاینونه چلوي دا شان یو ځانګړي کمپاین د ماشومانو لپاره جوړ شوی هابیټاټ چلډرن میوزیم هم پیل کړی چرته چې ماشومانو ته د ګډاګو په ننداري سره د اور نه د بچ کېدو طریقې خودلې کیږي د ګډاګو د نندارا هابیټاټ چلډرن میوزیم د ایلیس اینڈ راکبرن فاونډیشن په ملاتړ سره وړاندې کوي په دې نندارا کې ټونی میکولکا چې د ټونی ټون په نوم هم پیژندل کیږي ماشومانو ته د دوه کردارونو ډیو یو اور وجون کې او لکی یو اور وشتون کې اجدها یا ډریګن په مدد سره د اور نه د خوندیتوب خوونی کوي
فایر سیفټی از ا میجر کنسرن اسپیشلی ان د بی ایریا وین
د کالیفورنیا په بی ایریا کې د اور نه حفاظت یو لوی ستونزه ده ماشومان ته د ګډاګو د نندارې په مدد سره د اور نه د بچ کېدو طریقې خودل یو غوره ذریعہ ده دا وجه دا چې زه د ګډاګو نندارا د دې مقصد لپاره کاروم
for learning the young children are very very effective and it's one of my favorite reasons for using puppetry
if any of your friends are in a room filling up with smoke we go down low and go
د ګډاګو د ننداري لره غلي د درې بچو مور سټيفني وای
وی لوف کمینګ ټو هاف
دلته زما بچي د خپل عمر خبرې او کارونه ډیر په اسانه سره زده کوي دلته هر څه کولی شي هیڅ بندیز پې نه وي نن دوی د یو اجدها ګډاګینا د اور نه د بچ کې دوه طریقې زده کړې دا ځای زموږ په خوخ ځایونو کې یو دی
ټونی ټون وای چې د دین اندارې له سبب هغه ماشومان په کالیفورنیا کې د اور لګیدو وروسته بیړني حالات ته تیار وي هغه زیاتوي د ګډاګو د نندارې لیک د ډیر سوچ نو وروسته لیکل شوی ځکه چې ماشومان ته حساسې خبرې په لوبو کې په اسانه خولې کې دي شي
د سکرپټ واز پروډوسډ اند پټ ټوګیدر بای
د دین اندارې د پاره لیک ما د هابیټاټ مشر ډایریکټری جینا مورلن او د ایلیس اینڈ راکبرن فاونډیشن شرانو کړي موږ کوشش کړی چې په اسانه ماشومانو ته د اور لګیدو په وخت کې څه کول پکار دي او خایو
د هابیټاټ چلډرن میوزیم د پیخو منیجر ایوری وای چې دلته هغه ماشومان ته هر څه په عملی ډول ښایي هغه زیاتوي ماشومان د لوی پرتل ډیر غوره او تخلیقی نظرونه لري
هابیټاټس میشن از ټو هیلپ اور کمیونټی ریز
دا زموږ میشن دی چې په خپل ټولنه کې خيارا ډاډا او تخلیقی ماشومان راپورته کړو دلته موږ د ماشومان د پوهې لپاره په عملی ډول داسې حالات جوړو چې د هغوی حوصله لوړه شي
that creates a lifelong learner
د هابیټاټ د ماشومانو ځانګړي میوزیم په کال 1992 کې د والدینو او خوونکو لخوا پیل شوی وو خو لومبه د لوبوزای شپږ کال وروسته په کال 1998 کې په برکلی ښار کې اوسنۍ ډایریکټری جینا مورلن پرانستی وو کوم چې تر اوسه د ماشومانو تخلیقي صلاحیتونه رابرسېره کولو په اړه خپل خدمات ترسره کوي راشد خټک وایس اف امریکا ډیوا نیوز برکلی کالیفورنیا
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، دا و زموږ یو ساعت خبري خبرونه. وخت یې سره رسیږي. ډېره مننه کوم چې مو سره ملګری وي او د دې خبرونې وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زه شعیب زاده
ساده خپل پروډیوسر عدنان رشید اخلو ساسو نه اجازه طلب کوم.